السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 15مه ده چې د 2022 میلادي کال د نومبر له 14مه سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې د تل په شان په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د هم په سر کې خبرونه. پام کې ده چې نن د افغانستان په اړه د مسکو په فارمټ کې غونډه د طالبانو د سرپرست حکومت د استازو په نشتون کې جوړه شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د لړم په 13مه تاس خبری آژانس ته ویلي و چې د غونډې ته د طالبانو استازي نه دي بلل شوي. هغه دلیل نه و ویلی. د طالبانو حکومت ویلي چې د دوی نه بلل له روسیې سره پر دوه اړخیز تعامل منفي اغیز کوي او دا غونډه به نیمګړې وي. د طالبانو استازو د روسیې په کوربتوب او بلنه د مسکو د فارمټ په پروسګنه غونډه کې ګډون کړی و. په نننۍ غونډه کې د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، قرغیزستان، قزاقستان او روسیې استازي ګډون کوي. له دې هیوادونو څخه یو هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما تفریحي پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته د ښځو پر تګ بندیز ته په اشاره په دې باب ژور اندېښنه ښودلې. د طالبانو سرپرست حکومت پر ښځو د محدودیتونو په ترڅ کې نجونې او ښځې تفریحي پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته لتلو رسمن منې کړي. یوناما پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل چې د افغانانو ټولو حقونو په ځانګړي ډول د ژوند ټولو برخو ته د ښځو د لاسرسي او د نجونو د طالب حق ته باید درناوی وشي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټولو حقونو ته درناوی کوي، خو انتقاد کوونکي وایي طالبانو د ښځو او نجونو حقونه عملا تر پښو لاندې کړي دي. له دې مخکې اروپایي ټولنې د تازه محدودیتونو وضع کول د ښځو له حقونو جدي سرغړونه بللې. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د دفتر ویان پیتر ستانو دوشنبه ناوخته پر ټویټر ولیکل له طالبانو غواړي چې له نړیوالو سره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال تر 14 کلونو کم عمره لوبغاړي نن چهارشنبه د ازبکستان پر وړاندې مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا لوبه به د کابل پر وخت د ورځې په 11 بجو پیل شي. د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره لوبډله توانېدلې چې د آسیا د مرکز د مسابقو په لړۍ کې ترکمنستان او ایران ته ماتې ورکړي. دا لوبې د نومبر پر 9 په تاجکستان کې پیل شوې چې تر روانې شنبه پورې دوام کوي. ملګرو ملتونو په ایران کې د سولیزو اعتراضونو پر مهال د زرګونه نیول شویو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د ایران رژیم په دې هیواد کې پر روانو اعتراضونو فشارونه زیات کړي دي. په ایران کې دا اعتراضونه اته اونۍ مخکې وروسته له هغه پیل شول چې د مهسا امینی په نوم 22 کلن انجلۍ د بشپړ حجاب د نه رعایت په تور ونیول شوه او وروسته یې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي په ایران کې یو نیول شوی معترض له مخکې په مرګ محکوم شوی دی. دفتر ویان جریمی لارنس پرون په ژنیو کې په یو خبری غونډه کې د ایران پر چارواکو غږ وکړ چې د سولیزو اعتراضونو په تړاو ټول نیول شوي کسان خوشی کړي. او ملګری ملتونه وایي چې د نړۍ نفوس پرون 3 اته میلیاردو ته ورسید. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې هند او چین د نړۍ تر ټولو زیات وګړي لري. د هند وګړو شمیر 1.3 میلیارد تنه اټکل شوی چې تر چین یو څه کم دی. نړیوال بانک د چین د وګړو شمیر 1.4 میلیارد اټکل کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې هند به روان کال، یعنی په 2023 میلادي کال کې د نړۍ د تر ټولو زیاتو وګړو لرونکی هیواد وي. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. د طالبانو حکومت د سپین بولدک په دروازه کې پر پاکستانی سرحدي ځواکونو د برید په تړاو څېړنې پیل کړي. افغان سوداګر وایي له دې پیښې وروسته د چمن د لارې بندېدل میلیونونه افغانۍ اقتصادي زیان اړوي.
د دروازې تړل کېدل تجارانو باندې ډېره بده اغېزه لري. په دوالو خو ته ګوري چې پسلګونو ټانکري موټرونه کنټینري ولاړی دي.
د بی پولې ډاکټرانو ټولنه ام اس اف وای په افغانستان کې روغتیايي خدماتو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې ده.
موږ کوشش وکړو چې ډېر درمل افغانستان ته راوړو او موږ اشرافان تعداد مو زیات کړي چې مریضان ناروغان زیات شول.
پارکونو، حمامونو او ورزشخونو ته د ښځو پر تاګ د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې د افغان میرمنو د اعتراض غږ نه دی غلی شوی.
هغه خواستی چې ښځې لري په افغانستان کې دا کوم غیر معقول خواستی نه دي، د اسلام سره هم په ټکر کې نه دي، فقط د آزاد ژوند غوښتل دي.
په خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو.
زما د امارت صدا ارزو ده چې د مرسته بنده کې ځکه ډېر وینس پاکې راوستلې ده، ورونه وو پلارو هر څه په شر سره اخته کړي دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربایم، د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لومړی موضوع ته. د طالبانو حکومت وایي د نامعلوم وسلوال لخوا پر پاکستانی سرحدي ځواکونو د برید په تړاوي څیړنې پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې له دې وروسته به د ورته پیښو د مخنیوي لپاره هڅې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو ویلي تر څو چې طالبان د دوی د سرحدي عسکر قاتل ور ونه سپاري، د چمن دروازه به خلاصه نه کړي. د موضوع نور حل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت وایي پر پاکستانی سرحدي ځواکونو د یو نامعلوم وسلوال د برید په تړاوي څیړنې پیل کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې د دې پیښې څیړلو لپاره یو لوړ پوړی پلاوی ټاکلی. د مجاهد د ټویټ په یو برخه کې راغلی چې د طالبانو حکومت به هڅه وکړي چې له دې وروسته ورته پیښه رامنځته نه شي. دا په داسې حال کې ده چې له پیښې وروسته پاکستان د چمن سرحدي لار تړلې. په چمن کې د پاکستان کمشنر عبدالحمید زهری امریکا غږ ته ویلي تر هغو چې طالبان د دوی د عسکر قاتل ورونه سپاري د چمن لار به تړلې وي. د افغانستان په جنوب کې دا سرحدي لار د یکشنبه په ورځ د عقرب په 22مه نیټه هغه مهال وتړل شوه چې یو وسلوال کس د پاکستان په سرحدي ځواکونو ډزې وکړي، چې په پایله کې یو پاکستانی عسکر ووژل شو او دوه تنه نور ټپیان شول. که څه هم د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د حمله کوونکي د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه په خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې ظاهرا یو طالب وسلوال په پاکستانی عسکرو ډزې کوي. پاکستان سرحدي مسؤلینو رسنیو ته ویلي چې د چمن سرحدي لار پرون د لنډ مهال لپاره د خلکو پر مخ پرانیستل شوه، خو په دروازه هیڅ سوداګریز لارې ته د تیرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. په همدې حال کې د پاکستان د مالی وزیر محمد اسحاق ډار د دوشنبه په ورځ په بهرنیو چارو کې د پاکستان د حکومت له وزیرې هینا ربانی کار سره افغانستان ته د خپل سفر په اړه خبرې کړي. د پاکستانی رسنیو د راپور پر بنسټ ډار ویلي چې هیواد یې تل افغانانو سره مرستې ته ژمن دی او لروانو ستونزو دراوتو لپاره د داس یو چوکاټ جوړېدو ته لیواله دی چې په مرسته افغانستان له اوسنیو ستونزو راووزي. وړاندې لدی یو شمیر افغانانو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې له دوی سره د پاکستانی سرحدي ځواکونو له ناوړه چلند شکایت کړی. لدی پی کې وړاندې داسې ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې چې پر پوله لتیریدونکو یو شمیر افغان میرمنو سره د پاکستانی سرحدي ځواکونو ناوړه چلند ښیي.
و موریدل چې د طالبانو حکومت وایي د چمن پر سرحدي دروازه د نامعلوم وسلوال کس لخوا د پاکستان پر سرحدي ځواکونو د برید په تړاوي څیړنې پیل کړي دي. له دې پیښې وروسته پاکستانی چارواکو د سپین بولدک چمن دروازه بند کړه. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چې د دې دروازې بندیدل افغان سوداګرو ته د ورځې میلیونونه افغاني زیان اړولی شي. په بلوچستان یالت کې جوړه د چمن دروازه له تورخم وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه تجارتي لار ګڼل کیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوایي د سپین بولدک چمن دروازې د تړل کېدو له کبله نه یوازې افغان سوداګرو ته د میلیونونو افغانیو په ارزښت زیان اوړي، بلکې د افغانستان په بازارونو کې به د ځینو موادو د بیو د لوړېدو سبب هم سي. د دغه خونی د مدیریه هیئت غړي خانجان الکوزي پرون نا وخت ازادي رادیو ته وویل چې د دې دروازې تړل پاتې کېدل به د غذایی موادو د خوسا کېدو سبب سي.
د موټر لارې تر اوسه پورې بند ده او د خلاصو شوې نه ده. د زمنګ د پاره لوی زیان دی. هله می دا چې دا ډیره زر خلاص شي.
د سپین بولدک چمن دروازه ورسته لغه وتړل سو چې 13 یک شنبه یعنی د نومبر میاشتې په 13مه یو وسوال کس د پاکستان پر سرحدي پوځیانو د ځبکلې د راپورونو لمخې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتیری ووجل سو او د بنور ټپیان سول. له تورخم ورسته د چمن دروازه چې د پاکستان په جنوب غربي ایالت بلوچستان کې پرته ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه تجارتي لار ګڼل کیږي. په چمن کې د پاکستان د کمیساری مرستیال عبدالحمید زهری امریکا ژغته ویلي تر هغو چې د پاکستانی سرتیرو قاتل دوی ته ونه سپارل سي د چمن دروازه به تړلې وي. په همدې حال کې خانجان الکوزی وایي سیاست باید له تجارت څخه جلا وګڼل سي.
گرچه مونږ په قرارات مرات ویل دي چې باید اقتصاد د سیاست نه جدا شي، مګر متاسفانه هر وخت دا کار کیږي.
تر دې مخکې هم چمن او درخم دنشتو او یو لړ نور پیښو په صحنو بدل سوی دي. چارواکونه دی ویل چې د سپین بولدک چمن دروازه به تر کله تړلې وي. د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخې په زرګونه افغانان چې ناروغان هم ورسره دي پر دې دروازه او شتو ته پټام دي. وړاندې لدی یو شمیر افغانانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې له دوی سره د پاکستانی سرحدي ځواکونو له ناوړه چلند څخه شکایت کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې اندېښنې چې وایي د سپین بولدک چمن د دروازې بندېدل افغان سوداګرو ته د ورځې میلیونونه افغاني زیان اړولی شي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د سپین بولدک چمن لار وروسته له هغه وتړل شو چې د یکشنبې په ورځ یو نامعلوم وسلوال کس د پاکستان پر سرحدي ځواکونو ډزې وکړې. د راپورونو له مخې د دې پیښې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان شول. ویل شوی د دې لارې بندېدل د دې سبب شوی چې هر ورځ د کرښې په دواړو خواوو کې سوداګرو ته د میلیونونو افغانیو په ارزښت زیانونه واوړي. زما همکار د افغانستان د سوداګرو او پانګونې د ټولنې له مشر نور الله مبارز سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې د سپین بولدک چمن د لارې یا دروازې بندېدل یو سوداګر ته دقیقا څومره زیان اړوي.
د سپین بولدک او چمن د لارې تړل کېدل تجارتي نگانه د ډېر بدې اغېزې لري. په داسې یو حالت کې تاسو وینئ د افغانستان اکثره میوجات پاکستان هیوا تاسو کی ترکاری باب دی ترڅنګ د پاکستان نام داسې تجارتی اموال دی سه د سپین بولدک او د چمندلار نه افغانستان ترول کیږي. په دې رستوي کې د دروازې تړل کیدل تجارانو باندې ډیره بد اغیز لري. په دواړو خو ته ګورې په سلګونو ټانکري موټرونه کنټینري ولاړې دي، نو دا واقعا ډیره بد پایل لري. هلمند هم سه امارت اسلامي دی ډیپلوماټیک لارونه وکولې سي د پاکستان هیواد سره دغه مسله هر څه زر حل کی. نه یوازې په تجارتي نگاه باندې، دلته عوام خلکو ته نه په دواړو خواو کې دلته قومونه پراته دي، پښتانه سره یو ځای پراته دي، مریضان دي، را کړوار کړه ده. یعنی پر مجموع کې دا یو بده پایله لري او کده څومره په دې باندې وخت اولی ده به نور حمله کرکه زیاته کی.
پر پاکستان تر دې مخکې هم انتقادونه سوي چې اپټا تړون او نورو قراردادونو تاجمن نه دی پاتې سوی. هر کال تورخم یا هم چمن لاري تړي په بیلابیلو پلمو باندې. البته پاکستان ولې دا کار په وار وار کوي؟
پاکستان همیش په مختلفه بهانو باندې په ډېر جزئي موضوعاتو باندې د تورخم لاره، د سپین بولدک لاره او د چمن لاره تړي. په داسې حالاتو کې د دروازې تړل کیږي کله د افغانستان د اموالو د صادراتو وخت سي، برخلاف د قراردادونو سدي قراردادونه کړي دي واقعي تجمن پاتې سي. ولې له بده مرغه هغه سي سي باید دوی جمن پاتې سي نه کیږي. هله مند يم سي د دین وروسته داسې موضوعات مخنسي او باید تجارت تر سیاست پورې ونه تړي. باید تجارت د دوړو خو تر سیاست لري وي او د دوړو هیوادونو دروازې د ټولو تجارانو پر مخ خلاصې وي او ترڅو کولې سي تجارت هم په آرام او په آزاد فضا کې وکولې سي خپل اموال صادرات او واردات وکولې سي. نو دوی که همیش په دغه سي جزئیات او وړو وړو مسایلو باندې دروازې تړل کیږي او د تجارانو توکي په دوړو خو کې درول کیږي. یقینا په خاص کر افغان سوداګرو ته ډېر زیات ستونزې ولاړې، ځکه افغان سوداګر ډېر متضرر شوي دي په دې وروستیو کې په مختلفو بهانو په مختلفو شکلونو د غټ تحولاتو همداسې نور ستونزو د وجې نه، بانکي سیستمونو د وجې نه ډېر زیات متضرر شوي دي. تر څنګ یې که داسې دروازې وتړل سي او پاکستان هم په موږ باندې داسې بې موجوبه فشارونه واردوي او په خاص کر په تجارانو واردوي، زه فکر کوم دا به ښې پایلې ونه لري.
ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې غوره حل لار څه کېدای سي؟
زما په هند حل لار به دا وي، امارت اسلامي ته په کار داسې د ډیپلوماتیکو لارې نه دغه مسله د همیش دپاره حل کړي، لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړه، تجارت باید تر سیاسته پورې ونه تړي او وکولی سي دغه ستونزې د تجارانو پر مخ د همیش دپاره خلاصې وي.
د افغانستان د سوداګرو او پانګونې د ټولنې مشر نور الله مبارز و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د بی پولې ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وای له یو کال راهیسې د دوی د روغتیايي مرکزونو د مراجعانو شمیر څو ځلې زیات شوی دی. د دې ټولنې چارواکي وای دوی اړ شوي چې په ځینو ولایتونو کې د خپلو بسترونو او روغتیايي کارکونکو شمیر زیات کړي. د بیلابیلو ولایتونو خلک شکایت لري چې په دولتي روغتونونو کې د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي او شخصي روغتیايي مرکزونو ته د بې وسۍ له کبله تللی نشي. په دې اړه نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د اورسکان ولایت اوسیدونکو کریم الله وای په دې ولایت کې ګڼ کسان له روغتیايي خدماتو بې برخې دي او په لری پرتو سیمو کې وضعیت لا خراب دی. هغه ازادي رادیو ته وویل یو ولایت دا چې په خلکو کې بې وسلی زیاته شوې ده.
روزګان خلک ډیر د روغتیايي خدمات څخه به برخې دي او اقتصاد ډیر کمزور حاصلات نه جخته سوي. موږ اقتصاد ډیر کمزوري دي، باید دولت هم دې ته دغه پاملرنه وکړي چې اقتصاد کوي کې
یو بل کوچای چې وخت نا وخت له یو ولایت بل ته کډه کوي وای د دوی په 2 کیلومتر کې هم روغتیايي مرکز نشته. هغه بیل دي چې خپل نوم واخلي په ترين کوټ کې ازادي رادیو ته د خپل ستونزې کې سوکړه.
نفس چې چې کلمت ده نه بل په هغه ما وو چې وا بولې تاسو پیدا کی یو لا کا و پیدا کی خو چې رما د غلا د هغه مال تعال وایال فری کړل نو دې پر امدان را سوال د خو ما وو چې را منا خو دې تر اوتار کړې کم فقدای د کوم اثر بالغ کړې څه ده لې ده بل څه ده ارته باندې نه کومه.
په بیلابیلو ولایتونو کې خلک د روغتیايي خدماتو له کموالي او نشټوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې لکه طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړي، د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو ادارو د افغانستان د روغتیايي سیستم د خرابېدو خبرداري ورکړې ده. په افغانستان کې د بی پولی ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف افغانستان وای دوی هم له 1500 میاشتو راهیسې په ګڼو ولایتونو کې د خپلو بسترونو او روغتیايي کارکونکو شمیر زیات کړی دی. د بی پولی ډاکټرانو ټولنې د طبي چارو مرستیال تنظیمونکي ډاکټر وحید الله حاتم ازادي رادیو ته وویل دا کار یې څو علتونه لري.
شته روغتیايي سیستم چې کوم په ولایتونو کې دی هغه اغېزمن شو، لکه د هغوی بودیجه یا مثلا نور ستونزو سره مخ شول او خدمات متاثره شول، هغوی سپلای متاثره شوه، نو هلته خدمات په هغه کچه باندې نه عرضه کېدل کوم مخکې چې دغه نو دې تغییرات نه نو مریضان دې له وجې نه چې مثلا هغوی لاسرسی ولري هغوی مستقیما زموږ روغتون ته راتلل. نو دا وجه وه چې زموږ روغتون باندې فشار زیات شو، دوا ضرورتونه زیات شول، موږ کوشش شي ډیر درمل له افغانستان ته راوړو او موږ صافان تعداد مو زیات کړي، ځکه چې مریضان ناروغان مو زیات شول. نو دغه عمده اغیز دوا موږ په کاونو باندې او د دې چیلنج سره اوس هم موږ مخامخ یو.
نړیوال بانک په ساور کې د افغانستان له روغتیايي نظام سره د 150 بلیون ډالرو په ارزښت مرسته اعلان کړه. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د روان مریض کال په سنبلی کې خبرداري ورکړې و چې د افغانستان روغتیايي نظام بشپړ سقوط ته نږدې شوی دی. پر افغانستان د طالبانو د اول کې ل بیا ټینګېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مالی مرستې هم کمې شوې چې د موضوع د افغانستان روغتیایي نظام هم اغیزمن کړ. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي روغتیایي خدمات د افغانستان ټولو برخو ته ورسوي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجله په دې برخه کې د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو او ګورو چې په خپل پانو کې د افغانستان په اړه کوم مطلب خبره کړي. د امریکا چاپ واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د شرعي حدودو د عملي کولو په اړه د طالبانو د مشر وروستي ټینګار ته کتنه کړې او لیکي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان یو ځل بیا د جنایتکارانو لپاره د اعدامونو او د وجود د غړو د پرې کولو سزاګانې ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پروانهونه کې پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده له یو شمیر قاضیانو سره په کتنه کې هغو ته سپارښتنه کړې چې د ځنګړو جرمونو لپاره د شریعت لمخي احکام جاری کړي. حدود او قصاص د شریعت هغه احکام دي چې طالبانو په نوې ملسیزه کې هم د بیلابیلو جرایمو لپاره تطبیقول. واشنگتن ټایمز د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې د عدلیه له وزیر مولا نور الدین ترابی سره د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د 2021 کال د مرکې یو برخه نقل کړې ده چې نوموړي ویلي طالبان غواړي مجرمانو ته د قرآني احکامو پر بنسټ سزا ورکړي، خو هغه دا یادونه هم کړې چې خای دوی دا ځل شرعي احکام په عام محضر کې تطبیق نکړي. ورسپانه د شرعي احکامو په اړه د ټکساس په هنتون د حقوقو د پوهنځي هغه څېړنه یادوي چې وایي د قصاص په قضیو کې اکثرا د متضرر خپلوانو ته واک ورکول کیږي چې خپل غچ واخلي او یا خونبه ترلاسه کړي. واشنگتن ټایمز وړاندې لیکي دا اعلان داسې مهال کیږي چې د طالبانو حکومت د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې سپورت خونو، عمومي حمامونو او پارکونو ته د ښځو پر تګ هم بندیز لګولی. یوریجیا ریویو خبرونه له طالبانو سره د امریکا د حکومت د مالی مرستو په اړه یو مطلب خبر کړی چې سر لیکي دی طالبانو د بایدن یو میلیارډ ډالر لا تری وګټله، خو خبرونه په عین حال کې پوښتنه کوي چې دا پیسې چیرته ځي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار د روان کال د اکتوبر په 13مه کانګرس ته په خپل درې میاشتنی راپور کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو پر اوروسته موده کې له طالبانو سره د متحدو ایالاتونو د 1.1 میلیارد ډالرو مالی مرستې خبره افشا کړه. د یوریجیا ریویو مطلب زیاتوي تر ټولو دردونکې لا ده چې د وزارتونو په کچه ادارو په دې برخه کې د سیګار له څېړنو سره له همکارۍ ډډه وکړه. خبرونه د باراک اوباما د ولسمشری په لومړی دوره کې د فلسطین له حماس ډلې سره چې تروریستي ډله بلل شوی 900 میلیون ډالر مرستې ته د اشاره پترس کې لیکي چې خغلی بایدن دا پانه له همغه دورې څخه میراث اخیسته او د امریکا له قسم خوړلې دښمن یعنی طالبانو سره د همکارۍ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. یوریجیا ریویو د لیکوال جت بابن له قوله لیکي چې نوموړی وایي دای د سپینې مڼۍ د دې ساده ګمان په اړه څېړنه کوي چې ګنې کولای شي د امریکا دښمن ته د بډو په ورکولو سره جیوپولیټیک امتیاز ترلاسه کړي. له ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدون کله کپ خبرنو کې مو چې واوریدل د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما تفریحي پارکونو، حمامونو او ورزشي سالونونو ته د افغان خزو پر تک د بندیز په اړه اندېښنه خوده د پرخزو او جنونو د طالبانو د زیاتیدونکو محدودیتونو د لړۍ ورستای مورد دی چې ور باندې انتقادونه شوي. زما همکار له ګولالۍ ساپۍ سره چې په تیر جمهوری نظام کې د ولسی جرګې د استازي په توګه همکار کړی په دې اړه مرکه کړې. میرمن ساپۍ د مرکې په پیل کې د یوناما د دې اندېښنې پر اهمیت خبرې کوي.
ګور ملاتو سیاسي دفتر د طالبانو په دی اخري بندیزو باندې خپل اندېښنه ښودلې ده او دا ډېر مهمه ده چې باید هم اندېښنه وښودل شي او سیاسي فشارونه باید په دې باندې ډېر شي، ځکه چې طالبان نه یوازې ده چې د تعلیم او د کار حق د ښځو نه اخیستی، اوس د سایستلو حق هم ترې نه اخیستی. حتی دغه حق چې یو ښځه باید لاړ شي ورزشي سالون ته او خپل د صحت دپاره ورزش وکړي، دا هم ورته اجازه نه ورکړي. د نظافت دپاره باید عوام ته لاړ شي، دا حق هم ترې نه اخیستل شوی دی. او د تفریح او د
روحي آرامش لپاره هم پارکو تور ته اجازه نه ورکړي ده او مستقیمه د خو سره دښمنی ده او دی په دې کار باندې یاده چې د ناپوهید مخینه کوي او یاده چې دی غوړي د خلکو اندښنې نور راو پاروي او په دې صورت باندې خپل هغه دښمنی چې د خو سره دی لري نور هم بربند کی. متاسفانه د منلو وړ نه دی. باید درس زر ټول مسول ارګانونه سیاسي لارو د هر لارې چې کیږي باید په طالبانو باندې فشار وارد کړي چې خپل د دې کارونه لاس په سر شي.
په دې ورستوي کې په لسګونو افغان شیزنه فعالانو په یو لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د خپلو اندېښنو په باب څرګندونې وکړې. امنیت شورا د افغان شوزو په باب څه کارونه کولای شي؟
ګورو چې په دې اواخرو کې د ښځو فعالانې هم امنیت شورا ته خپل اندېښنې ښودلې وې او د دې اندېښنو دپاره د امنیت شورا نه غوښتل شوي وو چې باید لاس په کار شي. معلومدار چې موږ هغه خواستې چې ښځې لري په افغانستان کې دا کوم غیر معقول خواستې نه دي، د اسلام سره هم په ټکر کې نه دي، فقط د آزاد ژوند غوښتل دي، اسلامي او شرعي حقوق غوښتل دي، د تعلیم حق دی، د کار حق دی، د اجتماعي شتون حق دی چې باید په اجتماع کې شتون لري. متاسفانه ورځ په ورځ دا حقونه د ښځو نه اخیستل کیږي. امنیت شورا ته لازمه ده چې باید سیاسي فشارونه په طالبانو باندې نور هم زیات کړي.
هغه څه به چې د ښځو او نجونو حقونو ته د طالبانو ناپامي ګڼل کیږي، څه فکر کوي چې د ولس او طالبانو ترمنځ څومره نور فاصله ایجادولی شي؟
د ښځو او نجونو حقوق ورځ په ورځ موږ ګورو چې په مالیګي او کورنۍ اکثرا مهاجرتو ته مجبور کیږي، ولې چې هر مور پلار هیله لري چې اولادونه تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، آرام ژوند ولري، د صحي امکاناتونه برخمن وسیږي. دا چې دا رقم بندیزونه ورشي یا دا چې مرحل مجبور دي چې مهاجرت وکړي او دا چې لاس په کار شي او مستقیما یو انقلاب ته ځان برابر کړي. هر څومره چې سختګیری په ملت باندې ډېر شي، همغونه نفرت د حکومت په مقابل کې نور هم زیاتیږي او دا نفرتونه نور هم د فاصلو د ایجادولو سبب ګرځي. که طالبان په دا رقم باندې مختلف شي، زه فکر نه کوم چې یو وګړی د افغانستان به هم دا رقم حکومت ولري خوشاله
وسی او یاده چورسره مخالفت ونکي. د تیر جمهوریت نظام د ولسی جرګې غړي ګلالۍ ساپۍ له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د هم د خبري مجلې په پای کې ستاسو غږیز پیغامونه.
زاد الملک د هلمند ولایت نه د لور سالي سره تاسو ته پیغام پیښدم. دا پیغام دی چې د غمرستي شرازي او د غاده مسکینان پر نامه باندې او د بزګرو د خلکو پر نامه باندې دا هغه خلک چې په حکومت کې رتبه ولري او یا داس کوم خانان خلګي او درا وخت پر څوک په خبري لا نه شار وخت دی خپل وند پک شو واسل بیا ک چیرې او چاته ورسېدل خو ورسېدل په نی د چانن نوم نیوشته کی نه د چانن نیوشته کی نه او چاته وای د غمرسته ک چیرې دی د غریبانو د دغه مسکینانو لپاره وتل دي.
شنه خو د میون څخه اړیکه نیولې ده. نظم د امارات صدا قرض ارزو ده چې له مرسته بند کی ځکه ډیر وینځ پاکی را وستل ده په کورو کلی کې خپل ورونه و پلارو هر څه په شرط سره اخته کړی دي. نو زما دا غوښتنه ده چې دا امارات څه چې دا بند کړي دا اینده ده پاک.
رئیس ابن نعمت الله د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه خبره کوم. د ګرمسیر ولسوالۍ سړک ډیر خراب دی. زموږ هیڅ کرنیز توکي ولایت مرکز ته نه رسیږي او حال دا چې مریضان ملاتړ ولایت ته نه رسیږي. ډیر د ستونزو سره مخ دي. جوړ سړی مریضیږي. موږ د اسلامي امارت د مشرانو څخه او د خارجي ډونرانو موسساتو څخه دا غوښتنه چې د ګرمسیر لور سوالي سړک په پښتو غراته جوړ کړي.
ضلع پکتیا نه رئیس خان خبره کوم. دا کوم مرستې چې روانې دي مخکې من تکرار درته کړی وو چې دا په شفاف ډول نه رسیږي خلکو ته. هغه خلک چې په کلي کې پیسه دار وي، سفارشیان وي، هغه وګوري انجینران هم رشوت خواړي دي، د کلیوال هم رشوت خواړي دي، غریب سړی والا که څوک پښتنه هم کوي. یو دوه کسه غریبان رولی کاتي ورته چې نور دلته نست. نو له طالبانو څخه مې دا درخواست دی چې باید په دې پسې وروسته هم یو څه آیاتان راولیږي، کور په کور وګرځي، پښتنه وکړي، زه دا د چا نوم لیکلی ده، څوک پاتې دي، دا لیکل شوي پیسه داره دي، غریب دي، حقداره دي، څه رقم خلک دي، خو چا پیسې لري، وس لري، کرایه لري، بازار ته مورمنډې کې موټر لري، اولی کې غریب لا خبرم پنی یا په یو مجبوری باندې لګیا یا مریض وي او یا خبر نه بس هغه کې پاتې دا مې له تاسو نه مننه چې دا تر مشرانو پورې ورسوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.